ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو رادیو ده نن د خالي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 22 نیټه ده په دې یو ساته خبری خپرونه کې زاش په کوم تاسو ته کلی وایم نو د کوم مهم خبرونه اول سټی کی د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نه اهله کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلومو وسلوالو یو پولیس په ډزو وجلې په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک تاڼه باندې په برید کې یو پولیس محرر وجل شوی او بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د سلور ترخګرو د وجلو دعوه په پوځي عملیاتو کې کړې ده خو د دغې په آزاده توګه کوم پخلی نه دی شوی او د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډېره موده پاس په ټلیفون د یو بل سره خبرې ترې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکو ورکړي بلخو په خستن خار کې اوکراین د روس په واسطه شا کړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نه اهله کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی ده په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړل شوی خواص کې د قومي اسمبلی سپیکر او د پاکستان الیکشن کمیشن فریق جوړ کړی شوی دی عمران خان په دغه خواص کې د الیکشن کمیشن د پریکړې د رد کولو غوښتنه کړې ده تیر ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن د توشخانی څخه د توپو خرڅولو په تور باندې په غلط بیانې عمران خان نه اهله ګرځولې وو پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه پریکړه د ملکی آئین پر ضد او د اولس د رایو سپکاوی بللې د یادګون مشرانو په الیکشن کمیشن د دوی سره د توفیری چیلنج تورونه لګولې دي بلخوا د الیکشن کمیشن د پریکړې مخې ته د راتلو سره سم په اسلام آباد کې د احتجاج کولو په سر د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشرانو باندې مقدمې درج کړې دي مخالفه سیاسي ډلو ائتلاف تور پورې کړې ده چې عمران خان د غلا په جرم کې نه اهله کړی شوی مرکزي وزیر احسان اقبال په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي د سرکاري تحفو تحایف خرڅول په د ثابت شوی د کومې په وجه چې عمران خان نه اهله ګرځول شوی دی د خبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلومو وسلوالو یو پولیس په ډزو وجلې د 400 پولیسو د دې پیښې پخلی کړې او وایي چې دا پیښه د تورنځی په مفتی آباد سیمه کې هغه مهال رامخته شوې کله چې د بلال جان په نوم باندې یو پولیس اسکر د ځانګړي ډیوټۍ په لړ کې 400 ته روان وو او په لاره کې پرې وسلوالو ډزې وکړې د 400 پولیسو د وایان لخوا په بیان کې ویل شوې دي چې پیښه کې یو پولیس اسکر بلال جان وجل شوی او وسلوال د برید څخه وروسته په تیښته کې بریالی شوی دی په سمدستي توګه د دې برید ذمواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې خو په دې وروستیو کې چې خیبر پختونخوا کې په پولیسو څومره بریدونه شوي هغې کې د زیاترو ذمواري وسلوالو ډلو ټي ټي پي او داعش خراسان په غاړه اخیستې دي د وجل شوي پولیس اسکر په حق لا معلومه شوې ده چې هغه د اوتمانځي سیمې استوګن وو او په مونډا هډ ورس کې یې ډیوټي تر سره کوله بلخوا د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په ضلع کې د عملیاتو په وخت د څلور ترخګرو د وجنې دعوه کړې ده د پاکستان پوځ ویلي دي چې د وسلوالو سره انخته په سپین وام سیمه کې شوې ده پوځ دعوه کړې ده چې د وجل شوو وسلوالو نه وسله او بارودي توکي هم ترلاسه شوي دوی د وجل شوو ترخګرو په جنګلونو د ښکارا کړې خو وایي چې په نږدېو کې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کې او په ترخګر په خو کې ککړ وو د پوځ دا دعوی کوم آزادو سرچینونو دی تایید کړي پوځ وایي چې د نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات روان دي پاکستانی طالبانو هم د پوځ په تازه پرمختیا باندې څنګه دی ویلي د سره سم په سویلي وزیرستان برمل تحصیل کې وسلوالو د پولیس په اعظم ورسک تاڼه باندې برید کې یو پولیس محرر وجلې دی د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ علي وزیر پر ضد د کراچي په یو عدالت کې روانه مقدمه کې نن د فیصلې ورځ ټاکل شوې وه خو د پی ټی ایم د مشرانو په وینا په مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري عدالت ته حاضر نه شو ځکه د بلې اورېدنې لپاره په کې 25 اکتوبر نیټه وټاکل شوه په یاد مقدمه کې به وړاندې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په خبرو کې ویلي کله جج نه وو کله به سرکاري وکیلان نه وو خو نن په دې مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري نه وو موجود ځکه جج وویل چې فیصله به د ټولو کسانو په موجودګۍ کې اورول کیږي ترین او په دغه مقدمه کې د علي وزیر او پی ټی ایم وکیل قادر خان اډوکیټ دواړو تایید کړه چې عدالت د فیصلې لپاره 25 اکتوبر نیټه ټاکلې ده. د ترین په خبره په دې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم 2 تنه شامل دي او د 2 واړو ضمانتونه پکې شوې دي. علي وزیر او د پی ټی ایم نورو غړو ته چې کومه مقدمه کې فیصله اورول کیږي د هغه مقدمه ده چې د کال 2000 د دسمبر په شپږم په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو په ځر درج کړی شوې و. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولې او 3 ورځې وروسته بیا کراچۍ ته بوتل شوې و. په 1 دسمبر د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کوونکو دا مقدمه درج کړې و چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون، علي وزیر او محسن داور شامل وو. په مقدمه کې ویل شوی و چې دوی د ریاستي ادارو پاوز رینجرز او پولیسو پر ضد سپکا او د شر نه ډکا وینا کړې و. د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډیره موده پس په ټلیفون د یو بل سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکي ورکړې. بلخوا په خلسن خار کې اوکراین د روس پوز په شا کړې. په اوکراین د رواني جګړې پر سر د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن او د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو ترمنځ خبرو باندې د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو بیانونه جاری کړي دي چې پکې پر دې خبره اتفاق شوی چې د اوکراین پر روانه جګړه خبرې دوامدار وساتي. پینټاګان ویلي د امریکا دفاع وزیر زیات زور په دې وو چې ترڅو اوکراین کې جګړه روانه وي باید چې دواړه هیوادونه د خبرو لارې خلاصې وساتي. د روس دفاع وزارت په خپل جاری شوی بیانیه کې ویلي چې دواړه چارواکو په نړیوال امنیتي حالاتو خبرې کړي او د اوکراین جګړه پکې هم د بحث لاندې راغلي. د امریکا او روس دفاع وزیرانو د دې وړاندې په اخیری وار د مې میاشتې په 14 نیټه باندې په ټلیفون خبرې کړې وې کله چې د امریکا دفاع وزیر په اوکراین کې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې وه. خو دا تازه خبرې په داسې وخت کې شوې چې په ظاهره روس دې ته تیار دی چې خبرو تر لار په دغه اړه باندې خلاص وساتي. د روس حکومتي ویان دیمیتری فسکاو خبریالانو ته ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د لومړۍ ورځې نه په اوکراین جګړه باندې خبرو ته تیار وو. د ویلي پوتین د ناټو او امریکا دواړو سره د جګړې په سر خبرې کول غواړي. د تیر جمعې په ورځ باندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم امید څرګند کړی وو چې صدر پوتین ښکاري خبرو ته غاړه کیږدي ځکه چې هغه زیات خبرو ته نرم معلومیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور د اسلام آباد پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اهلی پر ضد احتجاج کوونکي تحریک انصاف یو شمیر غړو پر ضد مقدمه درج کړی دي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخابي کمیشن د پریکړه پر ضد اسلام آباد های کورټ ته خواست کړی دی او یاد عدالت دراتلونکو دوشنبه یا ګل په ورځ نه د خواست د اوریدنې پریکړه کړې ده. اسلام آباد څخه پری پیر ولای شاه دا راپور استولای.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی خواست کې د قومي اسمبلی سپیکر او انتخابی کمیشن فریق جوړ کړی شوی دی. پخوانی وزیر اعظم د خواست د لارې اسلام آباد های کورټ څخه د انتخابی کمیشن فیصله رد کول غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د پاکستان انتخابی کمیشن د توشاخانه نه اغستل شوی سرکاري توفو خرڅولو په حق له غلط بیانې په تور پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه اهل ګرځولې. تحریک انصاف د انتخابی کمیشن دغه پریکړه د ملکی دستور په ضد او د پاکستان د اولس پکاوی بولی. د شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې د ګوند د اطلاعاتو سکرتر فواد چودري د انتخابی کمیشن په ضد د دوی سره توپیری چلند تورونه تکرار کړل. اغدا تور لګول چې د حکومت د انتخابی کمیشن په پریکړه کې د خپل خوخي بدلونونه کوي ځکه د فواد چودري په خبره کمیشن لا تفصيلي فیصله نه ده جاری کړې. د بوړ د سپریم کورټ چیف جسټس څخه د تحریک انصاف لخوا د انتخابی کمیشن مشر او غړو په ضد ریفرنس یا قضیو زر تر زر اورېدو غوښتنه هم وکړه. د دې ترڅنګ اسلام آباد پولیسو د عمران خان د نااهلۍ د پریکړې په ضد احتجاج په سر د تحریک انصاف د سینټ غړي فیصل جاوید او د ګوند اوه مهم غړو په ضد د دهشتګردۍ په تور مقدمې درج کړې دي. بلخوا د عمران خان سیاسي حریف او مرکز کې واکمن پی ډی ایم دریز دی چې د انتخابي کمیشن د فیصلې د لارې عمران خان یو بددیانت تن ثابت شوی دی. او هم د شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت مرکزی وزیر احسن اقبال په دې اړه صدا سے ویلی،
ان کی نااہلی کرپٹ پریکٹس کے جرم میں ہوئی ہے کہ انہوں نے سرکاری تحائف جو انہیں
خدا احسن اقبال پا خبر پا عمران خان خدا ثابت شوا چی اغنی آوازی دا توشاخاری نا سرکاری توفی غیر قانونی خرسی کلی دی خوبیه دا دی پیسی هم پٹی ساتی لی دی. زن قانونی ماہرین او دا تحریک انصاف دریز دی چی گنی انتخابی کمیشن دا سر دا سی فیصلو کولو اختیار نلیری. خدا عمران خان نیز دی ملگری او دا ملک وطل قانون پوها حامد خان پا نظر کی انتخابی کمیشن سر دا سی کولو اختیارو. دا سپریم کورٹ بار پا خوانے صدر قاضی انور ایڈوکیٹ هم دا حامد خان دا دغه موقف پا خلی کوی او زیاتوی چی دا عمران خان دا نا اہلے دا مودی پتا با علیلگی کلی چی دا انتخابی کمیشن تفصیلی فیصلہ مخترا شی. دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو د خپلې غوښتنې په سر څه وخت هم اسلام آباد پله احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان پوځ له افغانستان سره په پوله پرتی د خیبر پختونخوا په قبیلی ضلع شمالي وزیرستان کې وسلوالو سره په نښته کې د څلورو ترهګرو د وژلو دعوه کړې ده. بل لور ته د جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په تاڼه سنایپر برید کړی چې پکې یو پولیس محرر وژل شوی. نور تفصیل د عدنان بیټنی په رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د پاکستان پوځ د شپې ناوخته ویلي د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمن شته د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې شوي او د ډزو په تبادله کې څلور ترهګر وژل شوي دي. پوځ په خپل بیان کې دعوه کړې چې د وژل شوي وسلوالو له قبضې څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي دي. پوځ د وژل شوي کسانو پیژندګلو نه ده څرګنده کړې، خو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو او د ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي. د پوځ د دعوې نورو آزادو سرچینو نه یې تایید کړې. پوس پنځه کې د خپل سرتیرو د مرګ ژولې په اړه څه ندی ویلي، خو ویلي په علاقه کې د نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات را فان دي. په دې اړه وسلوالو طالبانو هم تر دې مهاله څه ندی ویلي. د پاکستان پوس د اکتوبر په لسمه هم شمالي وزیرستان کې د دوو مهمو وسلوالو د وژلو دعوا کړې وه. بل لور ته جنوبي وزیرستان د بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په تاڼه سنایپر د لارې برید کړی چې پکښې د پولیسو یو محرر وژل شوی. د جنوبي وزیرستان په بیرمل تحصیل کې د اعظم ورسک پولیس سټیشن سرواکي وایي د شپې نه وخت نه معلومه کسانو په تاڼه سنایپر د لارې برید کړی او په پیښه کې د پولیسو یو محرر فضل ملک وژل شوی. د پولیس په وینا برید ته په تاڼه کې موجود پولیسو عسکرو سمدستي جواب ویلی، خو د عسکرو په ځوابي ډزو کې ترهګرو د اوش توان په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. پولیس ویل برید وروسته په سیمه کې لټون عملیات پیل کړی دي. تر دې مهاله د پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. اعظم ورسک د جنوبي وزیرستان مرکز واړه نږدې شل کیلومتره لرې لویدیځه سیمه ده او د اګست په 12 هم په دې تاړه برید شوی چې پکښې د پولیسو یو عسکر وژل شوی و. جنوبی او شمالی وزیرستان د افغان پولیس سره جوخت د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع دی او د پاکستان پوځ دغلته د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې د غصبې د وسلوالو څخه د پاکولو دعوی هم شوي. خو د علاقې خلک وایي تر عملیات وروسته پکښې حالات ډاډمن نه دي او هر ورځ د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د عامو خلکو هدفي وژنې کیږي. د سپتمبر په 28 هم د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې د پوځ په کاروان ځانمرګ برید شوی و او 21 پوځیان پکې ژوبل شوي و. په سمدستي توګه دغه برید ذمواري هم څا په غاړه نه و اخیستې. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
پا په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي لړۍ دوام لري. پښتانه سیاستوال، فعال او پوهان وایي باید ټول پښتانه په ځانګړي ډول د امنیت، خپلو حقونو او دوی ته د ورپېښو چیلنجونو لپاره یو موټی شي او له همدې لارې په ریاست زور راوړي شي چې ریاست د پښتنو لپاره خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د خیبر پختونخوا په بونیر زوله کې پرون هم د امن لپاره غټه احتجاجي غونډه شوې چې ورته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین او نورو سیاستوالو ویناګانې کړې. نور تفصیل په خبرنه د عثمان خان په ریپورت کې.
د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین بونیر کې د احتجاجي جلسې ګډونوالو ته ویل د پښتنو په پاکستان کې د امن او باسواد ژوند ورکولو یوازینۍ لار د پښتون قوم وحدت ته او که پښتانه ډلې پری او بی اتفاق وي نو دغه ډول به د بی امنۍ سره مخ وي او وسایل به د نورو د ولکې لاندې وي. نوموړي زیاته کړه د پښتون وطن په لر او بر کې د امن غونډي د هیواد واکدارانو ته پیغام ورکوي چې پښتانه نور په یو صورت کې بی امنۍ، پوځي اپریشنو او د خپل سیمو نه کډوالۍ ته نه دي تیار. باید د پښتنو په خاوره دي د وسلوالو د بیرته راتګ لاري ونیول شي. په داسې حال کې چې سوات او ورسره تړلې ضلعو کې د بی امنۍ ضد جلسي جلوسونه روان دي، پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات د سیلګرۍ مقام ګبینجبي دوره کړې ده او مطبوعاتو سره خبرو ویلی برملا وایم چې سیمه کې به حکومتي واکداري په هیڅ ډول کمپرومایز نکړو او نه بچاته په امن د سیاست کولو اجازه ورکړو. نو موړی ویل چې سیمه کې د ډیرو قربانو وروسته امن بحال شوه او دا به سړ ډول وشي چې دلته به بی امنی وي او زه به خاموشم. خبریال او سیلونکو عرفت او رغزی وایي د وزیرستان نشورو شوی پاسونونه تر سوات را ورسېدل.
نو اوس ضرورت دی خبرې دی چې دی باندې فورن مطلب لکه حکومت چې دی په دی باندې پالیسیانې جوړې کی په دی باندې چې دی دا خلکو چې کم خدشات دی په دې چې خلک ولې مطلب نکینی هغه په ذهن کې څه خدشه دی کنه هغه په ذهن کې چې دی شکوک او شبهات دی کنه هغه شکوک او شبهات په چې دی دا کار چې دی اوس حکومت او د ریاستي ادارو دی چې دا د خلکو ذهن نه وباسي.
روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری د سواد سفر کړي او ویلي وو د سواد غرونه د ترهګرو څخه پاکړي شوی او د پولیسو پوسټې په جوړ کړي شوی دي. پرون د جمعې په ورځ د بونیر لوی تجارتي مرکز سواړی کې د امن پسرلیک احتجاجي مظاهره کې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي سیکرټري جنرال سردار حسین بابک او نورو سیاسي، سماجی او کاروباري مخورو ګډون کړي. د امن پاسون ګډونوالو حکومت څخه غوښتنه کړي چې د ضلع د امنیت چارې دي پولیس فورس ته وسپارل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر پر ضد د کراچۍ په یو عدالت کې روانه مقدمه کې نن د فیصلې ورځ ټاکل شوې و. خو د پی ټی ایم د بشانو په وینا په مقدمه کې شامل د دوه ملګري عدالت ته حاضر نشو ځکه د بل اوریدنې لپاره پکې د اکتوبر 15 نیټه ټاکل شو. نور حال د ډیوی خبريال ذوالفقار بیٹنه راکوي.
نن د خالی په ورځ د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی ډیوا سره خبرو کې ویل د کال 2000 مقدمه کې شامل د پی ټی ایم دوه غړي نن د اوریدنې پر مهال عدالت کې غیر حاضر وو چې لکه بلې عدالت محفوظه کړي فیصله وا نوروله او نیټه پکې بدله شوی.
یو ملزم عبدالبصیر نو راغلی او جاوید هم نه راغلی، خو هغه چې په لار دی راځي نو د دیو د نه راتلو لکه بل پکې اوس 15 تاریخ شو.
علی وزیر او پی ٹی ایم نور غړو ته با چې په کومه مقدمه کې فیصله اورول کیږي دا هغه مقدمه ده چې کال 2000 د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د پی ٹی ایم د جلسې وروسته د پی ٹی ایم د مشرانو پر ضد درج کړي شوی و. په دې مقدمه کې ویل شوی چې دوی د ریاستي ادارو پاوز رینجر او پولیسو پر ضد سپکاوی، د شر نډکه او ناوړه ژبه کارولې وه. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولی وو او درې ورځې وروسته بیا کراچۍ ته راوستل شوی وو. د پی ټی ایم د سین صوبی مشر نور الله ترین وی ډیو سره په خبرو کې ویل په یاد مقدمه کې به وړاندې کله جج نه وو او کله به وکیل نه وو، خو نن د بدمرغه د دوی دوه ملګري نه وو موجود، ځکه جج وویل چې فیصله به د ټولو کسانو په موجودګۍ کې اورول کیږي.
از موږ دوه ملګري هغه به سبا لا راورسیږي که خدای کول، د ښار نه بار تللی دي. بس د بدبختانه تور پر نن زموږ دوه ملګري چې وو هغه غیر حاضر وو، نو دی خیال دا و چې زموږ پر نه موجودگی کې به هم شاید فیصله واوري. په دا کیس کې د علي وزیر سره موږ ټوټل دولس کسه یو، یولس کسه په ضمانت دي. علي خان وزیر هغه په گرفتار دی، خو په داغه کې د هم ضمانت سوی دی.
په یاد مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی، خو د دغه مقدمه په محل په هغه پسې په کراچۍ کې درې نورې مقدمې راوستل شوې چې پکې وخت په وخت دغه ضمانت تونه منظور کړی شوی، او په کراچۍ کې ورته په وروستۍ مقدمه کې په 14 ستمبر ضمانت ترلاسه شوی وو. خدا وخت د نوموړي پر ضد د میرانشاه په مقدمه کې د پیښور هایکورټ په بنو رجسټری کې اورېدنه روانه ده، او د ضمانت په خواست یې په 3 اکتوبر اورېدنه شوی، خو عدالت دغه اورېدنه ځنډولې او بله نیټه یې پکې لا نه ده اعلان کړې. علي وزیر د کال 2000 راهیسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دی. ذوالفقار بیٹنای، وی وی ډیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
ترهګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیګ د څار نړیوال ادارې FATF د خړ نوملړ څخه پاکستان څلور کال وروسته وویسته، خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې د دې نوملړ څخه په وتلو پاکستان څه مالی او اقتصادي ګټې ترلاسه کولای شي. بل دا چې که پاکستان بیا د FATF په خړ نوملړ کې د شاملېدو څخه د ځان ساتل غواړي، نو هغه کوم کارونه دي چې باید عملي کړي؟ د اقتصادي چارو پوهان وایي که څه هم د FATF له خړ نوملړ څخه په وتلو به د پاکستان اقتصاد ته په سملاسي ډول کومه ګټه ونه رسي، خو له دې سره په پاکستان باندې د ترهګرو د مالي مرسته کوونکي هیواد تور داغ لرې شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د اقتصادي چارو ماهرین وای د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خل نوملړ څخه په وټو په پاکستان باندې د ترهګرې د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل لګیدل تور داغ وو وینځلی شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي او پرمختیايي چارو سیړنیز ادارې SDPI مشر او اقتصاد پوه ډاکټر عابد قیوم سلهری وایس اف امریکا ډیو ته وای کو پاکستان بیا په دغه نوملړ کې د شاملې دو نه ځان ژغورل غواړي، نو په هغه قوانینو او ضابطو باور له عمل کول وی چې په دې رستو کې د FATF په سپارښتنه راوړی شوی دی. نوملړ زیاتوي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په اساس به اوس د پاکستان اقتصاد ډاکومنټډ شي، او د سره به د محصولاتو جال هم پراخ شي. پاکستان سٹاک ایکسچینج ته بهرنی پانګونه ځکه نه راتلی چې دغه هیواد د FATF په خل نوملړ کې شامل وو، او اوس په دغه پانګونه هم راتلل پیل شي، او د دې ترڅنګ اوس په پاکستان ته د ترسیلات زر راتلل او د کاروبار لپاره د پیسو تګ راتګ هم اسان شي، او له دې ترڅنګ به دلته د کاروبار لپاره اسانه هم پیدا شي. سیړونکو وای کله چې یو هیواد د FATF په خل نوملړ کې شامل وي، نو بهر ملکی کمپنیانې او ادارې په دغه هیواد کې د پانګونو څخه ډډه کوي، ولې چې دې سره په مالیاتي ورکړه راکړه کې ستونزې پیدا کیږي. اخوا د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیو ته وای FATF پاکستان ته سلور کال مخکې په بیلابیلو سانګو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره شپږ دیرش نکاتي کاریز پلان ورکړی وو، او پاکستان د FATF دغه سپارښتنې په کامیابۍ سره بشپړ کړي دي. اغلی سلمان شاه زیاتوی په سملاسی ډول به دا د پاکستان په اقتصاد کم اثر ونه لري، ولې چې د دې هیواد اقتصادي ستونزې نورې دي. هغه وای خدای FATF په خل نوملړ کې پاتې کېدل د پاکستان په شهرت یو تور داغ وو، او اوس دغه داغ وو وینځلی شو، او کوچري په راتلونکو وختونو کې پاکستان ته بهرنی سرمایه کار راځي، نو هغوی ته به د FATF لخوا د خطر خبرداري نه ورکړي کیږي، او دې سره به د پاکستان د بانکاري نظام سارنا هم لگا راکا مشی. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس خل نوملړ په دو برخو مشت مشتمل وو چې پکې یو د هیواد مالیاتي نظام پیاوړی کول او د پیسو د غیر قانوني لیږد مخه نیول وو، او دویمه برخه په داخلي کچ د هغه کسانو او تنظیمونو پر ضد اقدامات کول وو چې د ملل متحده لخوا د بندیزونو سره مخ دي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي که دغه تنظیمونه بیا په بدل بدل نامو خپل فعالیتونه پیل کوي، نو ګمان کیږي چې پاکستان به یو ځل بیا د ایف اے ٹی ایف خل نوملړ ته لاړ شي. خو ښاغلی ډاکټر عابد قیم سلهری وایي پاکستان سره قوانین موجود دي، او که داسې کومې ډلې بیا سر راټوکوي نو د هغوی پر ضد د دغه قوانینو لاندې مقدمې جوړېدی شي. ډاکټر سلمان شاه وایي که له قانونه ترهګر تنظیمونه د ترهګرۍ د مالی مرستو لپاره د پاکستان بینکي نظام کاروي، نو بیا ستونزه راپیدا کېدی شي. خو دې زیاتوي اوس د فیټیف په وینا د پاکستان بینکاري او مالیاتي نظام کې داسې حفاظتي بندونه راوستل شوي چې دغه ډلې به دغه بینکاري نظام و نه کارول شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د نړیوال اقتصاد د درجه بندۍ ادارې فچ په خپل رپورٹ کې د پاکستان د اقتصاد درجه نور هم لاندې کړې، او دا درجه یې د منفی نه سی ته راکوزه کړې. دغه اداره وایي په پاکستان کې وروستي سیلابونو اقتصاد ته زیان رسولی، او پاکستان مخ په زیاتی کرنٹ اکاؤنٹ خساري، د 60% زیاتی ګرانۍ، زر مبادله د کم ذخیرې، او روپۍ د قدر د کمی سره مخ دی. اقتصادي پوهان وایي په پاکستان کې ملکی او غیر ملکی قرضو بوج زیات شوی، او د ټاکلي جی ڈی پی د هدف نه هم زیات دی، چې له وجې یې د درجه بندۍ ادارې دا فکر کوي چې څنګه به پاکستان دغه کمزور اقتصاد کابو کړي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورٹ کې.
نړیواله د اقتصادي درجه بندۍ اداره پچ په خپل رپورت کې وایي پاکستان د مخپذیاتی کرنٹ اکاؤنٹ خساري، ګرانې، د غیر ملکی زر مبادله کم ذخیره، او د روپې د قدر د کمی سره مخ دی. روانه میاشت د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موډیز هم د پاکستان اقتصادي درجه تراکوزه کړې وه. تیر ورځ د پاکستان مرکزی بینک ویلي دي روان مالی کال په لومړي سی ماهه کې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره 30% رقم شوه. د اقتصاد ماهر ډاکټر غلام سمد وی ډیو توایي دا رپورت ښایي چې د پاکستان مجموعي اقتصاد کمزوري شوی، او د قرضو په واپسي کې هم مشکلات لري.
پبلک ډیټ هم 70-75% نه سیوا دي. وسره وسره چې کم دینه زمونږ د سیلاب د وجې کم حالات خراب شو، دا ټول بار ادارې دي ته ګوري چې د ملک په کم دی سروایول څنګه وکړي شي او کنه وکړي شي. نو دې تخکاره دا شو چې یاره لکه مطلب حالات خراب دي، نو دې وجې دې زمونږ ریټ چې کم دی دا لاندې راغور کوم.
روان میاش پړومبې کې نړیواله د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موډیز په خپل رپورت کې د پاکستان درجه د بی 3 نه سی اے اے یو تر کوزه کړی و. خو بیا د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار ویلی وو پاکستان په اقتصادي توګه د خطرو څخه بهر شوی، او داسې هیڅ د یری خبره نشته چې ګینی پاکستان دیوالیا کېدو تر روان دی. تیر ورځ نړیواله د پیسو د غیر قانوني انتقال د سار ادارې ایف اے ٹی ایف پاکستان د خړنوم لیست نه بهر کړی، او د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي د سربد د پاکستان اقتصادي مشکلات آسان شي، او امید دی چې ریټینګ ایجنسی د پاکستان اقتصادي درجه بندۍ ته بیا کتنه وکړي.
زموږ چې کوم سمره ریټینګ ایجنسی دي، کا غموډیز دي، کا نور دي، ایکسټرنل پور ریټینګ ایجنسی یا نور داسې چې کوم نه هغه خو هم ده نه پس ایکسپیکټډ دغه دا چې د پاکستان ریټینګ باندې به هم نظر ثانی کوي.
د پاکستان د اقتصادي وزارت ډیویژن وایي روان مالی کال په لومړي درې میاشتو کې پاکستان غیر ملکی 2.3 ارب ډالر قرض اخستې ده، او د روان مالی کال د فرا په قامی بجټ کې د 2.8 ارب د غیر ملکی مالی مرستو ویلې شوی. وزارت خزانه وایي پاکستان ته د روان مالی کال د فرا د 40 ارب ډالر ضرورت دي، چې پکې 2 ارب ډالر غیر ملکی قرضه او واجبات هم واپس کول دي. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي حکومت د دې بندوبست کړی دی. مرکزی حکومت وایي دا وخت د پاکستان مجموعي غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14.5 ارب ډالر ده، او د مرکزی بانک سره 0.5 ارب ډالر ذخیره موجود ده، چې د اقتصادي پوهانو په وینا د 1.5 میاشتې د درآمداتو برابر ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
2015 00 3. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس آف امریکا جیوا ریډیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 اکتوبر د میاشتې 22 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې زاش پخو من تاسو ته لیوای یم نو لیکو مهم خبرونه. اول سر ټکی, د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نه اهله کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلومو وسله والو یو پولیس په ډزو وجلې. په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک تاڼه باندې په برید کې یو پولیس محرر وجل شوی, او بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د سرلوړ ترخګرو د وجلو دعوا په پوځي عملیاتو کې کړې ده, خو د دغې په آزاده توګه کوم پخلی نه دی شوی. او د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډېره موده پاس په ټلیفون د یو بل سره خبرې اترې کړې, او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکو ورکړي. بلخو په خرسن خار کې اوکراین د روس په واسطه شا کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نه اهله کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړل شوی خپاس کې د قومي اسمبلی سپیکر او د پاکستان الیکشن کمیشن فریق جوړ کړی شوی دی. عمران خان په دغه خواس کې د الیکشن کمیشن د پریکړې د رد کولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن د توشخانی څخه د تخبو خرڅولو په تور باندې په غلط بیانې عمران خان نه اهله ګرځولې وو. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه پریکړه د ملکی آئین پر ضد او د اولس د رایو سپکاوی بللې. د یاد ګوند مشرانو په الیکشن کمیشن د دوی سره د توفیری چیلنج تورونه لګولې دي. بلخوا د الیکشن کمیشن د پریکړې مخې ته د راتلو سره سم په اسلام آباد کې د احتجاج کولو په سر د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشرانو باندې مقدمې درج کړې دي. مخالفه سیاسي ډلو ائتلاف تور پورې کړی دی چې عمران خان د غلا په جرم کې نه اهله کړی شوی. مرکزي وزیر احسن اقبال په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي د سرکاري تخپو تحایف او خرڅول په ده ثابت شوي د کومې په وجه چې عمران خان نه اهله ګرځول شوی دی. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلومو وسله والو یو پولیس په ډزو وجلې. د 400 پولیسو د دې پیښې پخلی کړی او وایي چې دا پیښه د تورنځی په مفتی آباد سیمه کې هغه مهال رامخته شوې کله چې د بلال جان په نوم باندې یو پولیس اسکر د ځانګړي ډیوټۍ په لړ کې 400 ته روان وو, او په لاره کې پرې وسله والو ډزې وکړې. د 400 پولیسو د وایان لخوا په بیان کې ویل شوی دی چې پیښه کې یو پولیس اسکر بلال جان وجل شوی, او وسلوال د برید څخه وروسته په تیښته کې بریالی شوی دی. په سمدستي توګه د دې برید ذمواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې, خو په دې وروستیو کې چې خیبر پختونخوا کې په پولیسو څومره بریدونه شوي هغې کې د زیاترو ذمواري وسلوالو ډلو ټي ټي پي او داعش خراسان په غاړه اخیستې دي. د وجل شوي پولیس اسکر په حق لا معلومه شوې ده چې هغه د اوتمانځي سیمې استوګن وو, او په مونډا هډ ورس کې یې ډیوټي تر سره کوله. بلخوا د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په ضلع کې د عملیاتو په وخت د څلور ترخګرو د وجنې دعوا کړې ده. د پاکستان فوج ویلې دي چې د وسلوالو سره انخته په سپین وام سیمه کې شوې ده. فوج دعوا کړې ده چې د وجل شوو وسلوالو نه وسله او بارودي توکي هم ترلاسه شوي. دوی د وجل شوو ترخګرو په جنګلونو د ښکارا کړي, خو وایي چې په نږدېو کې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونو کې او په ترخګر پیښو کې ککړ وو. د پوز دا داوی کوم آزادو سرچینونو دی تایید کړي. پوز وایي چې د نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات روان دي. پاکستانی طالبانو هم د پوز په تازه پرمختیا باندې څه نه دی ویلي. د سره سم په سویلي وزیرستان برمل تحصیل کې وسلوالو د پولیس په اعظم ورسک تاڼه باندې برید کې یو پولیس محرر وجلې دی. د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ علي وزیر پر ضد د کراچي په یو عدالت کې روانه مقدمه کې نن د فیصلې ورځ ټاکل شوې وه. خو د پی ټی ایم د مشرانو په وینا په مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري عدالت ته حاضر نه شو، ځکه د بلې اورېدنې لپاره په کې 15 اکتوبر نیټه وټاکل شوه. په یاده مقدمه کې به وړاندې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایس اف امریکا ډیو راډیو سره په خبرو کې ویلي، کله جج نه وو، کله به سرکاري وکیلان نه وو، خو نن په دې مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري نه وو موجود، ځکه جج وویل چې فیصله به د ټولو کسانو په موجودګۍ کې اورول کیږي. ترین او په دغه مقدمه کې د علي وزیر او پی ټی ایم وکیل قادر خان ایډوکیټ دواړو تایید کړه چې عدالت د فیصلې لپاره 15 اکتوبر نیټه ټاکلې ده. د ترین په خبره په دې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم 2 تنه شامل دي او د 2 واړو ضمانتونه پکې شوي دي. علي وزیر او د پی ټی ایم نورو غړو ته چې کومه مقدمه کې فیصله اورول کیږي، د هغه مقدمه ده چې د کال 2000 د دسمبر په 15 په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو په زر درج کړی شوی و. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پېښور کې پولیسو نیولې او 3 ورځې وروسته بیا کراچۍ ته بوتلی شوی و. په 1 دسمبر د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کوونکو دا مقدمه درج کړې وه چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون، علي وزیر او محسن داول شامل وو. په مقدمه کې ویل شوي وو چې دوی د ریاستي ادارو پوز رینجرز او پولیسو پر ضد سپکه او د شر نه ډکه وینا کړې وه. د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډیره موده پس په ټلیفون د یو بل سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکي ورکړي. بلخوا په خرسن خار کې اوکراین د روس پوز په شا کړي. په اوکراین د رواني جګړې پر سر د امریکا دفاع وزیر لارډ آستن او د روس دفاع وزیر سرګي شوویګو ترمنځ خبرو باندې د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو بیانونه جاري کړي دي چې پکې په دې خبره اتفاق شوی چې د اوکراین پر روانه جګړه خبرې دوامدار وساتي. پینټاګان ویلي د امریکا دفاع وزیر زیات زور په دې وو چې ترڅو اوکراین کې جګړه روانه وي باید چې دواړه هیوادونه د خبرو لارې خلاصې وساتي. د روس دفاع وزارت په خپل جاري شوی بیانیه کې ویلي چې دواړه چارواکو په نړیوال امنیتي حالاتو خبرې کړي او د اوکراین جګړه پکې هم د بحث لاندې راغلي. د امریکا او روس دفاع وزیرانو د دې وړاندې د په اخیری وار د مې میاشتې په 13 نیټه باندې په ټلیفون خبرې کړې وې، کله چې د امریکا دفاع وزیر په اوکراین کې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې وه. خو دا تازه خبرې په داسې وخت کې شوې چې په ظاهر روس دې ته تیار دی چې خبرو تر لار په دغه اړه باندې خلاص وساتي. د روس حکومتي ویان دیمیتری پیسکاو خبریالانو ته ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د لومړۍ ورځې نه په اوکراین جګړه باندې خبرو ته تیار وو. د ویلي پوتین د ناتو او امریکا دواړو سره د جګړې په سر خبرې کول غواړي. د تیر جمعې په ورځ باندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم امید څرګند کړی وو چې صدر پوتین ښکاری خبرو ته غاړه کیږدي، ځکه چې هغه زیات خبرو ته نرم معلومیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د امریکا او روس د دفاع وزیرانو په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه په خپلو کې سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت په یقیني کولو باندې ټینګار کړی دی. خو د امریکا څېړنیز اداره د انسټیټیوټ فار د سټډي آف وار ویلي دي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د اوږدې جګړې لپاره حالات برابروي. اوکراین کې د روانو حالاتو په اړه د وی او ای رپورټ د وی او ای دوی همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
په 1300 میاشتو کې په لومړي ځل د امریکې د دفاع وزیر لوید آستن او د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو د جمعې پر ورځ په اوکراین کې د جنگ په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د پینټاګان تر مخه لوید آستن په دې خبره ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د جنگ په وجود دی د رابطو لارې خلاصې وساتل شي او کرملین ویلې دي چې دواړو خواوو د امن او امان په نړیوالو مسلو او په اوکراین کې په صورتحال خبرې وکړې. د امریکا او روس د دفاع وزیرانو د دینه مخ کې د مئی د میاشتې په 13 نیټه خبرې کړې وې او لاید آستن په اوکراین کې د جنگ بندې غوښتنه کړې وه. د آستن او شوګو تازه خبرې اترې په داسې حال کې وشوې چې کرملین دا څرګندول غواړي چې خبرو اترو یې لاره خلاصه کړې ده. د کرملن ترجمان دیمیتری پیسکوف د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د شروع راهسې مذاکراتو ته تیار دی. پیسکوف وویل چې په اوکرین کې د خصوصي پوځي اپریشن د شروع کېدو نه مخکې هم پوتین د امریکې او نیټو سره خبرو شروع کولو ته تیار وو. روسي چارواکي په اوکرین د روس یرغل د پوځي عملیاتو په نوم یادوي. هم د جمعې په ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم د مذاکراتو په اړه امید څرګند کړو او ویل صدر پوتین ډېر نرم او خبرو ته آزاد لیدل کیږي. د امریکا او نیټو چارواکو ویلي دي چې په اوکرین کې جنگ زر تر زره هغه وخت ختمې دي شي چې پوتین د اوکرین نه روسي ځواکونه وباسي، خو پوتین تر اوسه د دې نه ډډه کړې ده. مغربي چارواکي وایي چې د مفاهمت شرایط باید چې د اوکرین دپاره هم د منلو وړ وي. اوکرین ټولې سیمې بیرته اخیستل غواړي چې روس نیولي، چې پکې د کرایمیا علاقه هم شامله ده. روس په کال 2016 کې کرایمیا د روس سره شامل کړې وه. ماسکو 13 میاشت د اوکرین سلور علاقې د ځان سره شامل کړي دي او د بیرته ورکولو نه یې انکار کړی دی. د اوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي تر څو چې صدر پوتین په حکومت کې دی د ماسکو سره به مذاکرات ونه کړي. د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ د فرانس هم منصبې کاترین کلونا سره مشترکه خبري کانفرنس ته وویل داسې څه نښې نښانې نه ویني چې صدر پوتین په بامانه سفارتکارۍ کې ښکېل کېدل غواړي. بلخوا د اوکرین ځواکونو ویلي دي چې د جمعې په ورځ یې په خیرسون سیمه کې د روسي ځواکونو په مقابل کې ګټې ترلاسه کړي دي. د امریکې څېړنیزې ادارې دی انسټیټیوټ فار دی سټڈی آف وار ویلي دي چې د مغربي خیرسون او پلاس سیمې نه د روس ځواکونو وتل شروع کړي دي او دا عمل به تر څو هفتو پورې جاری وي او تر څو چې اوکرینی ځواکونو په دوی برید نه دي کړي نو کېدل شي د عمل په ښه ډول سرته ورسي. د اوکرین سره په پوله د روس اهم اتحادی بیلاروس ویلي دي چې دوی اوکرین ته تا د ځواکونو لیږلو هیڅ اراده نه لري. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان او افغانستان سره په پوله د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د جمعې په ورځ د تشدد نه ډکې مظاهرې شوې او یو مذهبي مشر د حکومت ته غوښتنه کړې چې د مظاهره کوونکو خلاف دي سخت ګامونه واخلي. په ایران کې د یوې میاشتې نه زیات وخت راهیسې مظاهرې دوام لري. نور تفصیل د عدنان رشید په راپور کې.
د رایټرز خبری ادارې تر مخه د ایران سرکاري خبری ادارې امنا اوید په زاهدان کې د پولیس مشر احمد طاهری د جمعې په ورځ په ښار کې د 50 کسانو د گرفتاری تصدیق وکړو. هغه وویل احتجاج کوونکو په بینکونو حمله کړي او ګټې پی وشتلې دي. د ایران سرکاري ټلویزیون وویل تر 300 پورې کسان د جمعې د مانځه نه وروسته احتجاج ته راووتل. په ټلویزیون لیدل کېدل چې د دوکانونو او بینکونو کړکۍ ماتې وې. په سوشل میډیا شریک کړل شوو ویډیوز کې په زرګونو کسانو احتجاج کوونکي لیدل کېدل چې د امر مرداباد نارې وهلې. رایټرز خبری اداره وای اشاره د ایران تر ټولو لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ته وه. مظاهره کوونکو د امنیتي ځواکونو د مرګ نارې هم وهلې چې حکومت د احتجاجونو د چقولو لپاره استعمال کړي دي. رایټرز وویل د ویډیوګانو د کروالی تصدیق نشي کولی. رایټرز وای زاهدان د پاکستان او افغانستان سره په پوله سیستان بلوچستان صوبې مرکزی ښار دی. په صوبه کې د سنی مسلمانانو اکثریت ته د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنستی انټرنیشنل ویلي د ستمبر په 13 نیټه په زاهدان کې د جمعې د مانځه نه پس د مظاهرې چقولو په محل د ایران امنیتي ځواکونو شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. رایټرز وایي د ایران اکثریتي شیعه حکومت خلاف سیستان بلوچستان د سنی وسلوالو د فعالیت مرکز هم دی. په تهران کې سخت دریزه روحاني مشر احمد خاتمی وویل پکار ده چې عدلیه د احتجاج کوونکو سره داسې سلوک وکړي چې نور څوک بیا ته احتجاج تصور هم ونه کړي. د ایران حکومت د احتجاجونو پړه په ورانکارو اچولې ده چې د خارجي دښمنانو سره تړون لري. رایټرز وایي په ایران کې موجود احتجاجونه 1979 د انقلاب وروسته د حکومت لپاره تر ټولو لوی مشکل دی. احتجاج کوونکي د ایران اسلامي حکومت نسکورېدل غواړي. رایټرز وایي مظاهره چیان د نظام د نسکورولو ته نږدې شوي هم نه دي. هم د جمعې پر ورځ په تبریز ښار کې هم مظاهرې وشوې او احتجاج کوونکو د پولیس په ضد نارې کولې او پولیس پې د اوښکو ګیس اورولو. د رپورټ تر مخه تبریز د ایران شپږم لوی ښار دی او اکثریت پکې د ازری نسل خلق دی. د رائټرز خبری ادارې تر مخه د فایلینو خبری اداره ایچ آر اے این اے وای د ایران په احتجاجونو کې 234 کسان وجل شوي هم دي چې 2 پکې ماشومان دي. دغه اداره وای د زیارت یا پنجشنبې د ورځې پورې 114 ښارونو او په 1 پوهنتونونو کې احتجاجونو کې د امنیتي ادارو 38 غړي وجل شوي دي او 12,500 کسان گرفتار کړل شوي دي. په عین حال کې د امریکای سی این این ټلویزیون ویلي په ایران کې د انټرنیټ سہولت برابرولو لپاره وایټ هاوس د ایلان مسک سپیس ایکس نومې کمپنۍ سره خبرې شروع کړې دي. د سپیس ایکس د سیټلایټ د لارې انټرنیټ په ذریعه به ایرانیان کولی شي چې د حکومت د قدغنونو نه بغیر انټرنیټ ته لاسرسی وکړي. ایرانی فایلین وایي د حکومت د قدغنونو له امله د مظاهرو په اړه د ویډیوګانو په خپرولو کې دی مشکل لري. بلخوا جرمنی غبرګ شهریت لرونکو ته ایران ته د تک په اړه خبرداری ورکړی چې په ایران کې یې د گرفتارۍ خطر زیات شوی دی. د شروع یا چهارشنبې په ورځ د ایران خبری ادارې وویل امنیتي ادارو 14 غیر ملکیان نیولی دي چې پکې د امریکې، برطانیې او د فرانس شهریان شامل دي. نیول شوي کسانو باندې په مظاهرو کې د شرکت الزام لګولی شوی دی.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا آسیایی پرمختیایی بانک د سیلابونو له امله پاکستان ته رسېدلو زیانونو، سماجي تحفظ او د خوراکي موادو د خوندیتوب او خلکو ته د روزګار موقع برابرولو کې د مرستې لپاره د 1.5 اربو ډالرو د مالي امداد منظوري ورکړې ده. اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان موجوده اقتصادي صورت حال کې د یاد بانک لخوا قرضه ورکول ګټور ګام دی او دا ګام به د نورو نړیوالو مالیاتي ادارو په پاکستان د اعتماد د بحالۍ کې لوی رول ولوبوي. بشپړ راپور له عبدالرزاق څخه اوري.
د ایشیایی پرمختیایی بینک په ویب سایټ ورکړی شوی بیان کې ویل شوی چې د پاکستان سره د غمالی مرستې د براسنومي مخصوص پروګرام لاندې کیږي. بیان زیاتوي چې 1.5 اربو ډالر بعد حکومت لخوا جوړ شوی د 2.3 اربو ډالرو هغه پروګرام کې مرسته وکړي کوم چې د روس او یوکرین جنگ او په نړیواله کچه د نور پیښو منفي اغیز کمولو لپاره جوړ کړی شوی وو. په پیخور پوهنتون کې د معاشیاتو د سانګي استاد پروفیسر زلاکت خان وایس اپ امریکا دی ونیوز توای د بینک لخوا د قرضې منزوري نه یوازې د هیواد اقتصادي ستونزو کمولو لپاره ګټور ده بلکې د سره بعد نورو هیوادونو په پاکستان اعتماد هم بحال شي.
د اکانومي ضرورت خو زمونږ ډېر زیات کې ده چې نن سبا زمونږ اکانومي د فلک د وجنه او دغه شه د یوکرین رشیا کم جګړه دنو د هغه په وجه هم پاکستان اکانومي متاثر شوی ده. بیا دا اوس ریسنت فلک چې راغی د دې په وجه باندې اکانومیک اکټیویټی چې کم دي نو هغه سلو دي. دا خو د پاکستان ضرورت نه پوره کوي. البته دا خبره ده چې دا د پاکستان باندې اوس د انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشنز او د نورو ملکونو هغه اعتماد چې کم دی نو هغه بحال کېدو کې به غټ کردار ادا کړي.
په جاری شوی بیان کې دا هم ویل شوی چې د بینک په مرسته باندې نغدو پیسو تر لاسه کوونکو کورونو شمیره د 2.9 میلیونو څخه 9 میلیونو ته لوړ شي. لومړنو او منځنو سکولونو کې د ماشومانو شاملېدو، امیدوارو او په یو ورکوونکو خزو او د کوچني ماشومانو لپاره د طبي سہولتونو سیوا کولو او د خوراک ضرورتونو پوره کولو کې به مرسته وکړي. په پیښور کې میشته د میرمنو د حقوقو فعال شبینه ایاز په دغه قرض کې د میرمنو او ماشومانو لپاره د پیسو مختص کولو ستاینه کوي او وایي چې د پیسو په شفاف طریقې سره د لګولو لپاره باید حکومت منظم اقدامات وکړي.
پکاله چې زه نن تاسو ته دا لون دی انټرست سره به واپس کړو نو د دې خرج کول نور هم زیات پکار دی چې مطلب کانشس افورت سره موږ خرج کوو چې دا چار باندې به کوي او څنګه به کوي. ولې چې موږ سره د پاکستان کې څه اس قسم دی ته نشته موږ ګورو چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام دی یا احساس پروګرام دی د دې څونه لوی ایکسرسایز شوی او بیا دې ټاکلې شوې چې دا د کوم دی دا ضرورتمندي دی او د هغه لپاره یو طریقې کار جوړ شوی دی.
د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلابونو له امله پاکستان تخواوشه د 1.5 اربو ډالرو زیان رسیدلې او د ایشیایی پرمختیایی بانک شمیرې ښایي چې په دغه سیلابونو کې 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د یاد بانک لخوا د قرضې په منځوري د خوشحالي سرګندونه کړي او په ټویټر یې لیکلي چې د 23 اکتوبر نه شروع کیدونکو هفته کې به معاهده لاسلیک شي او فنډز به جاری شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی وی نیوز، پیخور.
وایس اف امریکا ڈی وادا د بهرنیو هیوادونو د خاریانو غیر ملکی پروژو د خوندي ساتلو لپاره د یو ځانګړي یونټ د پرانستلو پریکړه شوې ده. د حکومت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د کابینې غونډې ته د غیر ملکی وګړو او د بهرنیو هیوادو د تحفظ لپاره د پروټیکشن یونټ د پلان په حق باندې معلومات ورکول شوي دي. د وزیر اعلی بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ دغه غونډې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره کاونټر ټیرریزم څنګه نور هم د غځولو پریکړه شوې ده. په دې اړه نور حال د حمید سمسور په راپور کې اوري.
د حکومت له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دي چې د کابینې وغونډې ته د غیر ملکی وګړو او د بارنۍ ایوادو د پروژو د تحفظ لپاره د پروټکشن یونټ د پلان په اړه باندې معلومات ورکړل شو. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ کې د غونډې د تراګری لمنځه وړلو لپاره کونټر ټیرریزم څنګه نور هم په صوبه کې د غزولو پریکړه وکړه. صوبایي کابینه دغه پریکړه هم کړې ده چې سپیشل پروټکشن یونټ او د سیټیډي د منصوبو د پراخولو لپاره له مرکزی حکومت څخه به مالی مرسته ترلاسه کوي. حکومت دغه اعلان پر داسې مهال باندې کوي چې دلته په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو له لوري بریدونه زیات شوي دي. په روانه اونۍ کې په خاران کې د بلوچستان پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکنزی د وسلوالو له لوري ووژل شو چې مسؤلیت یې بیلې په سر اخیستی و. سیاسي څېړنکار محمد کاظم منګل په دې باب وایي
دلته بلوچستان کې یو سندک پروجیکټ دی ریکوډیک اوس بیا شروع کیږي. هلته ګوادر دی، دودڑ دی، بلوچستان حکومت کوشش دی واقعي ډېر زیات د سرمایه کاری غواړي چې نور غیر ملکی کمپنیان دلته راشي او دلته سرمایه کاری وکړي. نو د دې حفاظت لپاره دا اقدام دا فیصله شوی دی. ګوادر دی، سندک دی، دودڑ دی، د دې خاص فائدہ بلوچستان ته نه رسیدلی او سیکورټی باندې خرچه کیږي لیکن فائدہ نشته. دلته حالات سم نه دي. مستقبل کې هم د دې یونټ بس د دې تنخواه د دې مراعات فائدہ بلوچستان خلکو ته نه رسیږي.
دلته په بلوچستان کې خلک د سی ټی ډی او عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري. په خاران کې عملیات وکړل چې په ترس کې څلور وسلوال وژلي وو. حکومت ویلي وو چې دوی له بیلې سره اړیکې لري. خو اسپار بلوچ میسینګ پرسن وویل چې دا جالي مقابله ده. د دوی له خولې چې وژل شوي کسان له وړاندې په جبري توګه باندې بې درکه وو. په روانه اونۍ کې د بلوچستان په ضلع چاغی کې د بیریک ګولډ کمپنۍ چیف اگزیکټیو افیسر د ریکوډیک د پروژې دوره وکړله. لالا وزیر سره خبرې هم وکړې. حکومت اعلان کړی و چې د ریکوډیک پروژه به پر 14 اگست به پرانسته کړي خو تر اوسه پورې دا پرانستنه د سوي. پاکستان او چین له کاشګر څخه تر ګوادر پورې د سیپیک د لوی لارې پروژه هم پرانستې ده پر کوم چې 15 ارب ډالر لګښت راغلی دی. د دې مرکز په بلوچستان کې دی. بلوچ ملتپاله د دغو پروژو مخالفت کوي او وی چې مرکزی حکومت د دوی وسایل په دواړو لاسو باندې لوټي. حکومت بیا وی چې ځینې بارنی ایوادونه دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. د دوی په خبره چې دوی دلته د سیپیک او بارنی پانګه ناکامه کول غواړي. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټا.
ترنو اردن کو دا وایس اف امریکا ډی ودا د جارجا د صنعت د خونی یا چمبر اف کامرس مرستیاله مشا جارجی ته د پاکستان بلوچستان صوبې ته تللی او غواړي چې د اسلام آباد تر څنګ په بلوچستان کې هم د کاروبار لارې ولټوي. د جارجی ته دې سفر ته حکومت او د بلوچستان کاروباریان په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه نور تفصیل د ډی وی د خبریال حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د یورپی ملک رومانیا د چیمبر اف کامرس مرستیال صدر جارجیتا وای غواړي په لنډ وخت کې خپل کاروبار و بلوچستان ته هم وغځوي. د جارجیتا په خبره په همدې موخه کوټه تراغلي او له بیلابیلو کاروباري او حکومتي شخصیتونو سره یې لیده کاته کړي.
زه بلوچستان او کوټه ته په دې راغلی یم چې دلته د سرمایه کاری د لګولو لپاره مارکیټ او زمينه وګورم. زه غواړم چې دلته له صنعتکارو سره په ګډه کار وکړم.
جارجیتا دغه خبرې په کوټه کې د کوچنیو صنعتونو په خونه یا چیمبر اف سمال انډستریز کې له صنعتکارو او تجارانو سره د ملاقات پر وخت وکړي. د پر دې موخه د بلوچستان حکومت ویاندې فرح عظیم شاه په خپل وینا کې وویل جارجیتا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ترنول سیمه کې د پسونو د کلمو کارخانه لري چې شاوخوا سل کارکونکي پکې کار کوي. وای په راروان وخت کې به دا او دې ته ورته کارخانه په بلوچستان کې د لګولو زمینه ورته برابروي او په دې موخه جارجیتا ته د کوټې دوره ورکړي.
دے مقصد ہم دادی چی دلتا وزائی خلگوتا گٹھا وشی دا روزگار زیادی مواقع پیدا شی خلق پا کاروبار وپو ہول شی او بیا کاروبار پا لاس ورکرو
دا سنتکارو پا وینا چی پا بلوچستان کی دا زراعت کشت کروندی او مالاری ترچنگ دا مادنیاتو سنت کی که سرمایه ولگ ولسی دا با دا بلوچستان او ملک خراب معاشی وضعیت پا برابر ولو کی لوی رول ولو بوی. دا جوب دا چیمبر آف کامرس مشر بلال احمد مندوخیل پا خبره که حکومت پا رشتیا دا صوبی او ملک دا معیشت دا شکول و لپار کار کول غواری نو دا ایالت دا امنیت خراب وضع دی سمکری او دا مادنیاتو و کاروبار تا دی دا سنت درجه ورکړي.
په صوبه کې کوم سکیورټي حالات دغه ترګر د زیاتې مضبوطېدن او سمېدن او د سکیورټي کوم مسلې دغه ختمون ډېر ضروري دي. دوم دا دی چې زموږ سپیشلي زموږ د بلوچستان کوم د ماینز اینډ منرل په حواله کوم خبره ده دا د غرو د بري او د غرو په درغرو لاندې کوم مدنیت په دغه باندې کوم کار کېده دي. دغه لپاره تر اوسه په 15 کال کې زموږ په بلوچستان په صوبه کې دغه شعبې ته د صنعت درجه نه ورکول شوی.
د ایالتي حکومت ویاندی فر اعظم شاه په خبره دوی په دې پودی چې د ایالت د امنیت وضع شانه ده. خو وای د حالاتو د سمولو لپاره اوسنۍ حکومت خپلې ذمہواری تر سره کوي او ډیر ژر به بلوچستان د تجارت مرکز وګرځوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د انټرنیټ او ډیجیټل حقوقو د څار نړیوال ادارې فریډم هاوس په تازه خبر کړي ریپورت کې پاکستان هم په هغه درجه باندې کې راوستي چې د حکومت لخوا د انټرنیټ پر فعالینو بندیزونه لګول کیږي او د انټرنیټ کاروونکو نشي کولای چې په آزاد توګه د خپل خوښې مواد خپاره کړي. په دغه نړیوال کې یو شمېر نور هیوادونه هم شامل دي چې د انټرنیټ آزادۍ نه ورکول کیږي. په دې اړه یو راپور احسان محمد خان وړاندې کوي.
د انټرنیټ د ازادۍ او حقوقو په اړه د سارنې نړیوال ادارې فریډم هاوس په دغه تازه ریپورت کې چې د اویا هیوادونو دننه د انټرنیټ ازادۍ صورتحال جاجغستې شوې. په دغه یاد ریپورت کې چې پاکستان هم هغه هیوادونو کې شامل دی شرط چې د دوی د درجه بندۍ تر مخه د انټرنیټ د کارولو ازادي نه ورکول کیږي. په دغه نوملړ کې درې قسمه درجه بندۍ تر سره شوې دي: د انټرنیټ په مکمله توګه ازادي، دویم د انټرنیټ په جزوي یا سه برخه ازادي، او دریمه درجه هغه ده چرته چې د انټرنیټ ازادي نه ده ورکړل شوې. په دغه نوملړ کې پاکستان په دریمه درجه کې ایښودل شوی دی. د انټرنیټ او ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکي یو ماهر اسامه خلجی د دغه درجه بندۍ په اړه وایي:
دا ګورو چې جاسوسي سرویلنس چې دی هغه ډېر زیات کېږي په انټرنیټ باندې. نو د خلکو ټول چې دی انټرنیټ اکټیویټي هغه ټریک کېږي، مانیټر کېږي، موبایل فون به رجسٹر کړي، سم به رجسٹر کړي، انټرنیټ کنیکشن به رجسٹر کړي، وی پی این باندې پابندی لګول. د دې ټول همدا مقصد دی چې د خلکو باندې ذات به ذات نظر ساتل شي چې څوک زیات کم جمهوري حق ته دی اظهار رائے هغه چې ایکسرسایز کړي اور تنقید کی ریاستی پالیسیانو باندې او ریما سے زیادہ دباؤ زیادہ.
دا انټرنیټ ازادۍ په اړه چې پاکستان په سلو کې شپږیش نمبر لاسته کړی دی، خو بیا د سعودي عربستان، بحرین، مصر، ایران او ځنې نور اسلامي هیوادونه هم په انټرنیټ بندیزونه پر ځای کوونکي هیوادونو کې شمیرل شوي دي. د ډیجیټل حقوقو سازمان بایټس فار آل مشر هارون بلوچ وایي: په اخیری څو کلونو کې او په خصوصي توګه د پاکستان تحریک انصاف واکمنۍ په وخت کې پاکستان کې یو شمېر نوي بندیزونه ولیدل شو چې د دې سره د آزادی کچا نور ہم چیچا شوا.
بہت ساری ایسی لا میکنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے کانٹینٹ کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں، سوشل میڈیا کے یوزرز کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہے، بہت سارا کانٹینٹ انہوں نے بلاک کیا ہے، ویب سائٹس بلاک کی ہیں پاکستان میں. اس وجہ سے
دی وائی دغه اخری کلونو کې په ټولنیزو رسنیو د موادو سارنا، د آنلاین مواد لری کول، په ویب پانو بندیزونه، دغه مواد جوړونکو سارنا او زورول، او یو شمیر داسې نور حکومتي ګامونه ولیدل شو چې د ډیجیټل یا انټرنیټ حقوقونو پر ضد ګڼل کیږي. هارون بلوچ زیاته کړه دا یوازې د پاکستان کیسه نه ده، بلکې ټول هغه هیوادونه چېرته چې جمهوریت نشته او یا بیا جمهوری رویه یې نه دی خپلې کړې، نو دغه هیوادونه د انټرنیټ د ازادۍ څخه ویره کوي، ځکه چې دوی دغه آنلاین مواد د خپلو ګټو پر ضد ګڼي. په دغو کې زیاتره بیا هغه اسلامي هیوادونه دي چېرته چې د بادشاهي نظام دی، خو بیا چین غوندې هیواد هم تر ټولو کمه ازادي ورکوونکی هیواد دی چې د دغه رپورټ تر بخه په سلو کې یوازې لس نمبرې ورته ورکړل شوي دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوه